دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه مو د نړۍ خبرونه واوریدل. زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. لږ وروسته د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو. کولای شئ خبرونه کې برخه واخلئ. نمبر دی 202-619-1111. مننه کوم چې پروګرام کې برخه اخلي. د رپورټونو په سلسله کې د افغانستان د لوی سرنګوالي په حق له رپورټ لرو. اکرام شینواری رپورټ را لګل دی. وایي چې د افغانستان لوی سرنګوالي ویلي دی چې د فرخوندي د قتل دوسیه به په راتلونکو دوو هفتو کې بشپړ شي او محکمې ته به وسپارل شي.
افغانستان د لوی سرنګوالي وین عبدالبصیر عزیزی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د پرخوندي د قتل په تړاو تیر ورځ د نور کسان هم نیول شوي چې ورسره د ټولو نیول شوو کسانو شمېر 90 ته رسیدلې دي. عزیزی ویل چې په دغه شمېر کې شلی پولیس او پاتې نور ملکی کسان دي.
دوسیه دو بخش داره، بخش نظامي یعنی کارمندان وزارت امور داخلي.
عزیزی ویل دا دوسیه دوه برخې لري، پوځي برخه چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت کارکونکي او ملکی برخه چې شمیرې نه هیڅ تر رسیدي تر څو د افغانستان ستره محکمه ورته صلاحیت وسپاري چې بیا یو محکمه په دغه دوسیه کې شامل کسانو باندې فیصله وکړي. د افغانستان په لیو قضایي بهیر کې د یوې دوسیې د سیرلو پلټلو لپاره لوی سرنګوالي ته د 15 ورځو نه 3 میاشتې پورې وخت په پام کې نیول شوی دی. د افغانستان د لوی سرنګوالي وین وی چې د پرخوندي دوسیه یوه ځانګړې دوسیه ده چې د افغانستان خلک هم له نږدې ساري. نو د همدې له امله لوی سرنګوالي غواړي چې دغې دوسیې پلټنې او څېړنې په برخه کې ځانګړې پاملرنه وکړي.
ما میخواهیم که چونی دوسیه تکمیل شوه هر شخص که در ایسه.
عزیزی وایي د دې لپاره چې موږ غواړو دوسیه بشپړه شي او هر څوک چې ګرامي د قانون له مخې باید د قانون منګول ته وسپارل شي چې سپارل شوی هم دي که چیرې موږ دوسیه مخکې له مخکې ولیږو او یو شمېر کسان له پلټونو بهر پاتې شي نو دوسیه په خلا کې واقع کیږي. باید دوسیه بشپړه شي او ټولې خواوې پکې وپلټل شي. پرخونده د نوې هجري شمسي کال 2 ورځې وړاندې کابل د شادي شمشیره زیارت کې هغه وخت دیوي ډلې قهرېدلو کسان لخوا وژل شوه چې دغه زیارت یو منجور پاغې باندې د قران عظیم شان د سوزولو تور پورې کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د پرخوندي د وژلو د پیښې د پلټنې لپاره ګمارل شوی هیئت ویلي چې داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې دا وښيي چې ګوندي پرخونده دي قران عظیم شان ته غوره چولې وي. د دغه کمیسیون غړي وي چې دا ورته معلومه شوي چې پرخوندي په دغه زیارت کې هڅه کوله چې زیارت کوونکي داغو خرافاتو په خلاف خبر کړي چې په دغه زیارت کې روان وو. د پرخوندي وژنه نه یوازې د افغانستان په دننه بلکې بهر کې هم په پراخه توګه غندل شوې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دواړو د افغانستان خلکو ته دغې پیښې عاملینو ته د سختې سزا ورکولو وعده ورکړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبريال ګل رحیم نیازمند قندوز نه رپورت راکړی دی. وایي چې په قندوز کې د فرهنګي ودی او د ځوانانو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مشایره شوې ده.
دا سوینو باندې رنگ شوم بي قصوره دريدي غوندي تور داغ په خپل ځیګر وړم.
دا د هغو شاعرانو د زړونو غږ چې په قندوز کې جوړ شوی دريدي ګل په مشاعره کې له نورو سره شریک کړ. دغه مشاعره ته د هیواد له یو شمېر ولایتونو هم شاعرانو او مینوال راغلي وو. زینو شاعرانو او مینوالو په خپل خوږو ترنمونو مشاعره لاخ کولې کړه.
څنګه جوړیږي جنگ ناورونو راشي چې بخلاشو.
قندوز کې پسرلی کلتوري ټولنه لتیرو لسو کالو را پدې خوا په مختلفو فرهنګي او کلتوري اړخونو کې فعالیت کوي. د دغه فرهنګي ټولنې مشر عزت الله پامیر د خپل فرهنګي فعالیتونو او د هیواد په کچا د مشایرو جوړولو په اړه داسې وویل.
د ګل مشایره خو د تیرو نه کلونو را پدې خوا په قندوز کې د پسرلی او ادبي کلتوري ټولنې په هڅو باندې جوړیږي. یوازینې موخه د لیکوالو شاعرانو ترمنځ د اړیکو ټینګول او د ځوانو لیکوالو شاعرانو تشویق دی. پسرلی ادبي کلتوري ټولنه اونیزي مشاعري هم لري چې پاغي کې خونیزي برخه د نقد برخه او همدارنګ آزاد مشاعري کیږي. د دې ترڅنګ وخت په وخت باندې موږ دلته خونیز ورکشاپونه او سیمینارونه جوړو چې د لیکوالۍ او شاعرۍ او ژورنالیزم په برخه کې ځوانان روزو.
له کابل څخه راغلي شاعران هم په قندوز کې د فرهنګي کارونو ستای نه کوي. وایي چې دغه ډول کلتوري فعالیتونه د دوی او د قندوز د ځوانانو د اړیکو سبب کیږي. له کابل څخه څو تن راغلي شاعران بدران په دغه ولایت کې د جوړې شوې مشاعرې په اړه داسې وایي.
د ریډګل مشاعره په شمال کې به په ځانګړي توګه په قندوز ولایت کې دغه چاله خوانه چې دا جوړیږي چې د هغه په سر کې پسرلی د بیټولنه ده ډیر لوی ویاړ دی د قندوز د ځوانانو لپاره. دومره موږ احساس نکولو چې دغه مشاعره به دومره ګرم وي او دومره شاعران به د مختلفو ولایتونو څخه لیکوالانو په دې کې ګډون وکړي. هغه تصور چې دغه ولایتونو په ارتباط باندې خلک لري دلته امنیت خراب ده هغه یو څه لمنځه وړي.
کندوز ته د ما د راتګ اساسي هدف دغه و چې دلته په کال کې یو ځل د پسرلي ادبي ټولنې د ریډګل مشاعره کیږي. بل دا خبره ده چې چیرته چې ادب یلته ژوند وي هلته د ژوند اړخونه ټول رغېږي. چیرته چې ادب ژوندی وي هلته خلک ژوندي وي. هلته خلکو سره سیاسي ادبي هر نوع شعور پیدا کیږي او خلک دې ته هڅیږي چې پرمختللی ژوند را شروع کړي.
دا ډول غونډې چې جوړیږي لومړی ګټه خدا ده چې یو موږ کلتور خپل ادبیات ته چې دا وده ورکو او بل د ځوانانو افکار چې دا هم ټولنې ته رسیږي. بل دا چې هر څوک خپل استعداد چې دا په دغه غونډو کې چې دا برملا کیږي بیرون ته راوځي ولسته ټولنې ته ښکاري چې کوم استعدادونه باندې چې دا سرمایه ګذاري وشي وده ورکي پرمختګ ورکي هغه په هر برخه کې وي. نو ریدی ګل یا بهانه شو موږ د راتګ لپاره له کابل دلته هر شال لپاره چې دا ضروري ده چې دا موسم کې چې دا قندوز ته لیدنه وکړي راشي بیا خصوصا چې دا رقبه کلتوري غونډه جوړه شي وي یا خو د کلتورونو سره آشنا کیږو بل نوي ځوانانو نوي څورو سره آشنا کیږو په دې ډول باندې چې روابطو کې هم چې دا پراخواله راځي.
د پسرلي موسم کې د قندوز خاورین غرونه او دښتې شنې وي د ریدی وسره ګلان پر دښتو غوړي دلی وي. نو ځکه یې دغه مشاعره د ریدی په نامه نومولې ده. ګل رحیم نیازمن امریکا غا غشنا رادیو قندوز.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
شیندلې مرغلری
د امریکا غږ آشنا رادیو ادبي او هنري خبرونه. درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. هیله من یم روغ جوړ خوشاله او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. د همدې هیلې په لرلو سره پیل کوو ستاسو د نن شپې په خبرونه. هیله من یم د خبرونه تر پایله ما سره اوسئ، زما او زما له همکار سره اوسئ او خبرونه په مینه سره واورئ.
بالکل غورزنګ صاحب، تاسو ته سلامونه د ژړل کومي او د خبرونې قدرمنو هغو ګرانو اوریدونکو ته چې هر اونۍ موږ سره خپل همکارۍ ته دوام ورکوي. دوی ته هم تاوده سلامونه وړاندې کوو. بیا هم د شنبه ورځ ده او د شیندلو مرغلرو د ښکلي خبرونې وار را رسیدلی دی چې موږ یې کله د هغوی په مټ پر مخ وړو، د هغوی نظریات هم پکې په نظر کې نیسو.
بله.
او نن مو موضوع پکې هم ډیره حساسه موضوع ده.
بله. د پښتو په معاصر ادب کې د ښځو پر ونډه باندې خبرې کوو.
ډیر بله، بالکل. نو غورزنګ صاحب، د دې نه هم سترګې نشو پټولی چې د پښتنو په ټولنه کې، د هغوی په ټولنیز ژوندانه کې، د ژوند په هر ډګر کې ښځې د کړاوونو نه ډک ژوند تیر کړی دی. که څه هم چې په افغانستان کې کړاوونه هرې خوا ته تر سترګو کیږي، که د ښځو په ژوند کې وي او که د نارینه وو، خو په عمومي صورت کې په ښځو باندې کړاو زیاتره دی. د دوهمې درجې ارزښت ورکول کیږي. په همدې برخه کې بیا د پښتو ادب خبره چی شي، په دې برخه کې هم دا خبره صدق کوي، خو د ښځو لخوا د فعالیت کچې ته هم چې وګورو، نو په دې برخه کې هم د نارینه په پرتلې د ښځو د فعالیت کچه د قناعت وړ نه ده بلل شوې. اکثر وایي چې ښځې خورا ښه استعدادونه لري، دوی کولی شي چې ځان ښه ورسوي د پښتو د ادب په آسمان کې ښه وځلیږي. خو بیا هم ځینې ټولنیز مشکلات وي او یا هم په کورنۍ کې ځینې خنډونه او یا هم په خپل په دوی کې هغه احساس چې دوی ته نور کول کیږي چې تاسو دا کار په سمته نه شي کولای دوی مخې نیولې ده.
بله زه پوره د دې خبرې سره در سم موافقم چې د نارینه او په پرتله د ښځو ونډه د پښتو په معاصر ادب کې چندانې د قناعت وړ نه ده. د پښتو ادبیاتو په وخانیو دورو کې هم یو شمیر محدود ښځې د ادب پر اسمان را څرګند شوې دي. د نهمې هجری پیړۍ په وروستیو او د لسمې پیړۍ په اوایلو کې موږ د ځنو پښتنو ښځو له نومونو سره مخامخ کیږو چې په پښتو ژبه آثار ترې پاتې دي. هغه مشهورې میرمنې چې آثار یې د پښتو په لومړۍ ادبي دوره کې د لوستلو ځای لري عبارت له زرغونه کاکړ، رابع او میرمن نیکبختي څخه.
بله خو لکه څنګه چې تاسو ویل غورځنګ صاحب د پښتنو په خپل دودیز ادب چې ورته د لنډیو مثلا ځانګړې شاعري ده یا مثلا کاکړي غاړي دي، بابولالي دي او داسې نور، په دې ډګر کې بیا اتلانې اکثره ښځې دي.
بله بله
ښځو په دې برخه کې ډېر زیات زیاری سلی ده. مثلا یو مثال یې د لنډیو ده، ښځې پکې ځانګړی مقام لري، که هم چې په خپله شاعران یې نه دي معلوم، خو ډېری داسې بالکل جوته ده چې ښځو لخوا ویل شوي دي. بالکل او د دوی نه سینه په سینه او نسل په نسل تر اوسه پورې انتقال شوي دي. مثلا یوه ډېره مشهوره پکې د پښتنې ملالۍ لنډۍ ده، مشهوره لنډۍ ده چې د میوند په ډګر کې د غازیانو د پاره، د هغوی د د مورال د لوړول لپاره ویلې وه. او دا په خپل پښتنو کې هم ډیره مشهوره لنډۍ ده. خو تاسو څه فکر کوئ اوس په اوس معاصر هڅو؟ بله په دې هڅو کې څومره ښځینه لیکوالانې او شاعرانې برخه لري، او ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی چې دوی اوس تر کومې کچې پورې خپل ځانونه رسولي؟
که هم په معاصر ادب کې، په اوسني معاصر ادب کې د ښځو ونډه یو څه برجسته شوې ده. خو راځه چې د خبرونې له میلمنې سره زموږ له ګرانې همکارې، زموږ له محترمې شاعرې مریم مکۍ سره وغږیږو چې څه وایي، په څه نظر ده.
بالکل.
آیا د پښتو په معاصر ادبیاتو کې د ښځو ونډه زیاده شوی ده؟
بله، بیا هم د اندېښنې وړ ده. مکۍ خور تر اوسه پورې په لاین کې نه ده حاضره شوې. داسې به وکړو غورځنګ صاحب چې د همدغو ډېرو زیارکښو خویندو د هڅو او منډو تړو په
ستایلو په خاطر
به لاړ شو د یوې پیژندل شوې شاعرې صفیه صدیقي یو شعر ته.
بله زه درسره موافق یم.
زما د مینې کعبه، د صفیه صدیقی یو ښکلی شعر. ته د غزل د ترنم څپکې نه ځایېږي، ته د غزل د ترنم څپکې نه ځایېږي، یاره سندره شه د ژوند ټپکې نه ځایېږي. آخر جانانه د حسرت په اوخو ولم بیده، آخر جانانه د حسرت په اوخو ولم بیده، ته سمندری د ساحل ولککی نه ځایېږي. آخر جانانه د حسرت په اوخو ولم بیده، ته سمندری د ساحل ولککی نه ځایېږي، د دیدنونو د باران کوڅې چې شاړې نکړي، د دیدنونو د باران کوڅې چې شاړې نکړې، زړه کې مې اوسه که د وخت سینه کې نه ځایېږي. چې د ټول عمر انتظار مې قرباني کړل تا، چې د ټول عمر انتظار مې قرباني کړل تا، ټوله رڼا یې د احسان دی وکه نه ځایېږي. پزړه ټپی زخمی زخمی جانانه مم څاره، پزړه ټپی زخمی زخمی جانانه مم څاره، ته مې د ژوند د بې وسۍ کیسه کې
نځایږي. خورا او بهیگا اوخ کشا لسترگو نمی، لک خورا او بهیگا اوخ کشا لسترگو نمی، ده سبا زیره یه پتور شپکی نزاییگی. لک خورا او بهیگا اوخ کشا لسترگو نمی، ده سبا زیره یه پتور شپکی نزاییگی. زړه کې مې ساتي او بیا وایي چې زه چیرې اوسم، زړه کې مې ساتي او بیا وایي چې زه چیرې اوسم، وخت لا اوس هم د احساس سینه کې نڅایږي. کله مې زړه کله مې سترګو کې وطن جوړ کړه، کله مې زړه کله مې سترګو کې وطن جوړ کړه، ته په کوډله په ماڼۍ خیمه کې نه ځایېږې، په صفیې دنیا ودانه او کورانه بولې، په صفیې دنیا ودانه او کورانه بولې، ته د سپېڅلي محبت کعبه کې نه ځایېږې.
واقعا چې ښکلی او ډیره ډیره مننه بریالي توب درته غواړو. خدای مو همیشه تلم دغه سی بریالی او موفق لره.
بالکل صفیه صدیقی خو زمونږ ویار ده، همیشه زیار واسي ښکلي شعرونه یې ټولو ته معلوم دي چې څومره ښکلی انداز لري او لوی قلم لري، نو د هغوی د لا بریالي توب په
هیله. بله، زه فکر کوم چې زمونږ د خبرونه میلمنه هم راغلی ده.
ګرانه میلمنه غورځنګ صاحب، مریم مکۍ جانه. مکۍ جانه،
زمونږ خبرې اورې؟
ستړي مشه.
بله، سلام علیکم غورځنګ صاحب، تاسو ته درنې خور خیسته جانې ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم، او همدا ډول ستاسو د رادیو ټول هغه اوریدونکو ته چې دم غړي زما هغه اوري زما سلامونه ومنئ.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
ډیر خوشاله یو مریم جانې چې موږ سره په خبرونه کې یې، او دا چې دومره لوی کار ته او دومره لوی زیار ته د ملا تړلې ده. موږ د دې پروګرام له لارې غواړو چې هغه خويندې په خاصه توګه ځوانې خويندې ستا په شان چې بالکل دغه ډګر کې هم نوې دي، زیار هم نوې دی، خو بیا هم دوی ښه نوم ګټلی دی او خپل هغه هلو ځلو ته دوام ورکوي. غواړو د دوی هغه زیار وستایو، او دا خبرونه بالکل ستاسو خبرونه ده. د خپل ځان په اړه که یو څه ووایاست غورځنګ صاحب، که پوښتنه لرئ.
بله مکۍ جان، مریم جان مکۍ به خپل راته وایي چې تر اوسه څو شعرونه ویلي دي.
ډیره مننه کوم خیسته جانې خور، لومړی تاسې د هڅونې نه، او بیا هم خوشحاله یم چې نن له تاسو سره یم. تاسې په دغه ښکلې خپرونه کې چې په ځانګړي ډول مېرمنو ته کار کوي، او په ځانګړي ډول هغه مېرمنو ته چې هغوی د ټولنې سترګې دي، هغوی د ټولنې ستونزې ته د شعر په ژبه باندې انعکاس ورکوي، د ټولنې ستونزې په نثر کې رانغاړي او بیا خلکو ته وړاندې کوي. خوشحاله یم چې نن له تاسو سره په دغه خپرونه کې مو له تاسو سره غږېږم.
هیله کوم مریم جانې، د ځان په اړه یو څه ووایا. مونږ غواړو چې نور قدرمن اوریدونکي هم ستاسو په زیار او کار باندې خبر کو.
مننه کوم خیسته جانې خور، زه تقریبا د نږدې دوه یا درې کلونو راهیسې دغه برخه کې یو څه کار او فعالیت لرم.
ډېر ښه.
په دې معنا باندې چې کله مې شعر لیکلی دی، کله مې نثر لیکلی، کله مې لنډه کیسه لیکلې ده، کله مې ځینې نور موضوعاتو ته خپلو لیکنو کې ځای ورکړی دی. ځان ته شاعره نه وایم، خو بیا هم البته ډېر کله د شاعرانو شعرونه لولم. تر دې دمه مې تقریبا و کتابونه چاپ چمتو دي، چې یو هم د لاندې کیسو ټولګه ده، او بل هم زما د کلی دودونو په نامه باندې یو کتاب دی. دغه نشر ته چمتو دي خو لا تر دې د مور چاپ شي ونې نه چاپ لري مګر چاپ ته چمتو دي په دې نه دی ورځو کې مو یو کتاب البته په ګډه باندې چې موږ سره زموږ نوري خويندې خلینا شاعرانې هم وي عبدالنکی شیرونو په نامه باندې په همدې ورځو کې یو کتاب چاپ شوی دی چې یو برخه شیرونه زما هم دي
نو غورځنګ سه مخسم ویلیو په کوم وخت کې دومره لوی کار چې درې یو کتابو کې دا بالکل ډیر لوی خبره ده مریم جان دا ستا استعداد څرګندونه کوي بالکل
بالکل مریم جان موږ د پښتو په معاصر ادب باندې غږیږو د پښتو په معاصر ادب کې د ښځو په ونډه باندې زو شایسته جان دواړه په دې موافق چې د ښځو ونډه په پښتو معاصر ادب کې کمه ده ستاسو نظر په دې حق لته دی را سره موافقی که مخالف
دغه خبره کله په بل شکل باندې په وسی شکل باندې په حساب باندې ور باندې بحث کوو زمال نظر دا به ښه ری را به سوال دې چې موږ مثلا په پښتو ادب کې موږ درې دورې لرو مثلا لرغونی دوره د منځنۍ دوره او معاصره دوره ده تر دې نه بریده پورې زه یې تاسو له نظر سره تر هغه پورې چې مثلا زما لیدلورې چې سما دی زه چې مثلا له خویندو سره په اړیکه کې یم زه چې مثلا خویندې ګورم زه فکر کوم که په پرتلی شکل باندې که موږ چېرته پرتله وکړو البته د لرغوني دورې سره او د منځنۍ دورې سره د معاصر دوره کې چېرته موږ ورسره محاسبه کوو نو زه فکر کوم په اوس وخت کې د مېرمنو ونډه په معاصر ادب کې زیاته ده په دې معنا باندې په لرغونې دوره کې موږ د ګوتو په شمېر باندې البته یو یا دوه یا څو مېرمنې درلودلې چې مثلا د شعر په برخه کې د نثر په برخه کې کار کوو چې دغې جملې نه مثلا موږ بي بي نیکبخت یا مثلا نازونه دغه مېرمنې موږ یادولی شو خو که منځنۍ دورې ته بیا راځو په منځنۍ دورې کې د لرغوني دورې په نسبت باندې مېرمنو یو څه د مېرمنو دغه ګډون یا مثلا د مېرمنو دغه ونډه په پښتو ادب کې یو څه راځیاته شوه مثلا د خوشحال بابا مېرمن وه مثلا د لودي کورنۍ وه د لودي کورنۍ مېرمنې ځینې مېرمنې وې چې د شعر او نثر په برخه کې کار کاوه خو که چېرته اوس راشو اوس وخت ته معاصر ادب ته موږ کتنه لرو په معاصر ادب کې زه فکر کوم لنې کمرغه موږ ډېرې داسې خویندې لرو چې هغوی عملا همدا اوس لګیا دي د شعر په برخه کې کار کوي د نثر په برخه کې کار کوي د لیکوالۍ په برخه کې کار کوي ډېرې آسان لري تر اوسه پورې چاپ او ناچاپ مثلا چاپ د خلکو لاسونو ته رسېدلی دي او ناچاپ لا هم مثلا تر کار لاندې دي زه فکر کوم که چیرته مثلا موږ پرتله کوو د لرغوني دورې سره او مثلا د منځنۍ دورې سره معاصره دوره موږ محاسبه کوو زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې د خویندو ګډون په پښتو ادب کې په د پښتو په معاصر ادب کې د پام وړ دی البته زه دا نه وایم چې مثلا دغه برخه پوره ده خو که چیرته مثلا په پرتله یې شکل باندې موږ خبرې کوو د هغې دورې نه د مېرمنو ګډون زیات شوی دی په پښتو ادب کې
بالکل بالکل لکه څنګه چې تاسو ویل د ځوانو ښځینه شاعرانو د نمونو لست له نیکه مرغه مخ په اوږدېدو دی او په اوسنیو معاصرو ادبیاتو کې نوي نوي نمونه راڅرګندېږي نوي استعدادونه چې یو مثال یې په خپله مریم جانه مکۍ ده په کارو زیاتی باید قدر وشي او د قدر په سترګه وکتل شي د با تجربه شاعرانو لخوا باید دوی تشویق شي او وستایل شي ځکه دا د دوی د لا لیکلو او د دوی د لا زیار سبب ګرځي چې یو پیژندل شوی شاعر او یا شاعره د هغوی زیار ته یو 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 یو
کرکتنه وکړي
بالکل او یو ښه داسې تشویقي یو څه ورته ولیکي یو یا ووایي نو څه فکر کوئ ماکۍ جانې بیخي ښه اثر لري کنه
طبعا خاصي خو ډېرې مهمې مسلې ته مو اشاره وکړله زه په دغه برخه کې دوه مسایل ته اشاره کوم راځي محاسبه وکړو په دې معنا باندې چې زما اوس هم ډېرې خویندې دي زمونږ ډېرې خویندې دي چې مثلا هغوی د هغوی استعدادونه لا هم په کورونو کې د دیوالونو تر منځ وژل کېږي په دې معنا باندې چې ډېر ښه د لیکلو ډېر ښه مثلا د لیکوالۍ یو ځانګړی هنر لري یو ځانګړی استعداد لري کومله بار مرغه دغه استعداد چې کوم دی دغه په استعداد په سمي باندې التلاسي خودل کیږي دغه په خلی باندې لاسي خودل کیږي هغه نه پری خودل کیږي چې هغه خپل احساسات د شیر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کی
bale
په دې معنا باندې چې تشویق په هر ترتیب باندې تشویق خو تشویقي خو نه خو که چیرته مثلا هغه خپل حرکت کوي او غواړي یو څه ولیکي واړی هغه خپل احساسات لکه د نارینه په څیر باندې چې نارینه مثلا په آزاد شکل باندې مثلا هغه احساسات هغه درونی احساسات هغه خپل د شعر په ژبه باندې د نثر په ژبه باندې بیانولی شي دوی دغه استعداد لري مګر له بده مرغه دغه کار نشي کولای.
څه باید وشي چې مېرمنې له دې تیاره حالت څخه راوویستل شي؟
کچیرته د میرمونو لپاره په لومړی قدم کې کورنۍ باید دغه همکاري وکړي یا پیسې باندې دغه خپل هغه انجونو ته خپل لورګانو ته چې مثلا وایي شیر لیکلو دغه استعداد لري هغه ته خپله دغه استعداد ورکړي دي اما دا چې مثلا تر دې دمه پورې هغه د ځینو مشکلاتو له امله د ځینو ستونزو له امله یا مثلا د کورنۍ قیداتو له امله د هغوی دغه احساسات تر اوسه پورې پټ پاتې شوی دی. مرسته دې وکړي د خپلو نورو سره که چېرته موږ غواړو چې مثلا پښتو ژبې ته موږ کار وکړو مثلا څو کلونه وروسته پښتو ژبه مثلا د مړې ژبې ژبو په کټار کې رانیسي په دې معنا باندې دوی باید پرېښودل شي. خپلې لوڼې مشاعرو ته پرېږدي مثلا اونځي د بهیرونو غونډې دي هغوی ته پرېږدي اته تشویق شي باید هغه چې یو څه لیکي هغه خپل درونی احساسات بیانوي هغې ته باید دا ونه وایي چې ته مثلا یو ښځې تا ولې دا لیکلي دي تا ولې خپل احساسات څرګند کړي هلته هغه باید تشویق شي د هغې احساسات باید واورېدل شي د هغې باید قدر وشي. زه فکر کوم ته دغه چې موږ وکړو او خپل نوم ته د دې اجازه ورکړو نو تر ډېره بریده پورې به موږ د میرمنو هغه ګډون چې کوم دی هغه به مو لا پسې پیاوړی کړی او دغه برخه ته به هغوی لا پسې موږ تشویق کړي.
څومره ښو ټکیو ته دې اشاره وکړه. بالکل په دې کې هیڅ شک نشته چې په بیلابیلو سیمو کې په ګوټ ګوټ کې ښایي په لسګونو او سلهاو نورې تکړه لیکوالان او شاعران موجود وي خو خپل کار او ادبي زیار تر اوسه پټ ساتلی وي او یا هم پټ ساتلو ته اړ شوي وي لکه څنګه چې مایکل جان وي. نو بیا هم هماغې موضوع ته راځو د دې لپاره چې کورنۍ دوی ته اجازه ورکړي باید روڼ اند مشران مذهبي مشران
دیني عالمان
بالکل دوی غوښتنه وکړي د کورنیو نه او د دغو ځوانانو د استعدادونو په راڅرګندولو کې دوی کوشش وکړي د میرمنو په تشویق کې وهڅیږي د پښتو ادب د پاره د خدمت کولو یو بل زمينه برابر کړي ځکه خزه د ټولنې نیمایي برخه ده نو نیمایي برخه چې فلجوي نو
زه هیله لرم زما هیله دادا زه امیدوارم چې دغه شعار نور منګر او بس و ما ته چې تل منګ مثلا دغه ناره پورته کړی چې خزه د ټولنې نیمه برخه ده منګم له بل امر غدغه نیمه برخه له پامه غورځولې ده.
بله مریم جان یو بل ټکی چې تا یادونه وکړه هغه ستاسو د دریم کتاب او چې تاسو ول په یو کتاب کې څو تنه خزینه شاعران را یو ځای شوی یاست او د څو تنو شیرونه مو یو ځای کړی دي دا یو ډیر ښه ګام دی ځکه چې یو خزه د بل خزه د حق او حقوق د پاره ونه دري یو د خپل زړه خبره د نور سره یو ځای ونه کی نو د دې لوی هدف ته رسیدو امکان هم بالکل کمیږي هم داسې نه ده او یو بل ټکی او هغه دا چې داسې هم نه د زموږ په ټولنه کې داسې ډیر کسان دي په خپل لیکوالان شاعران ډین آن د ځوانان چې د خزو د زیار ستاینه کوي او یو مثال دغه اوس شافیه جان سردار یو شعر مکتب برابر کړی دی چې په دې کې نور شاعرانو د خزینه شاعرانو د زیار او کار ستاینه کړی ده. راځي چې دا به یو ځای سره
خبره تاییدو ما په بشپړ ډول باندې خسته خور زمونږ د ډیر د شاعران دي زه خپل مثال ورکوم زما ډیر د سدرانه مشران زما ډیر د سدرانه لیکوالان چې هغه زه عملاً هغه چې کله زما شعر اوریدلې ده هغه چې کله زما لیکنه لوستې ده هغه چې زما لنډه کیسه کله لوستې ده هغه ماته دا حوصله را کړې ده هغه ماته جرأت را کړې ده هغه ماته ته ولیکه تا کې دا احساس شته تا کې دا هنر شته څنګه په تا باندې ستا په استعداد باندې ستا په وړتیا باندې موږ باورمند یو ته کولی شي چې مثلا دغه لاره پیدا کړي. زما خبره اوس هم نه هېرېږي په اوس مې په غوږ کې ده چې کله ما خپل لومړنی شعر ولیکه زموږ یو ډېر درون شاعر دی ما هغې ته ویل چې استاد دغه چې ګامې په لکه نه پدې موسم دي چې کوم لیکل دي چې څومره به مثلا دقیقي هغه چې کله ول وصل ماته په خنداش ماته چې مریم جانې زه فکر کوم ګدر لار دي پیدا
کړې
چې منګې څنګه را دکی دا اوس ته
نه خو ویږي آسان ده خو لار دي پیدا کړ بالکل راځي دغه شیر
منګې د کولو تم کم وخت پاتې دي انشاء الله
بالکل
نو فکر کوم زه هیله مند یم چې نه تنها دغه مریم مکه دغه منګې د کول راځد کی او منګې را دکی فکر کوم چې هیله مند یم چې ما نور د څه خو مې چې هغه مثلا تر اوسه پوری دغه سدار لري خو له بل مرغه چې تر اوسه
پوری یو ځای سره ګدر ته ولاړ شي
بالکل یو ځای ته
ګدر ته
ډیر ښه خوند کوي چې په ډاله ډاله یو ځای لاړ شو
ګدر ته تاسو په ټلیفون په لیکه کې را سره اوسئ مریم جان موږ به د محترم اوردونکو سره یو ځای دغه شیر واورو
شعر د حاجی محمد اسحاق امانزی او د شعر عنوان دی مېرمن لکه ستوري د اسمان چې د فلک پر سر ځلیږي مېرمن هم یو ډونه ده د نړۍ پر سر ځلیږي اے مېرمنې غیرتمنې ستا عزت ته زما سلام دی اے مېرمنې غیرتمنې ستا عزت ته زما سلام دی غیرتمنه پښتنه یې ستا همت زما سلام دی خدای درکړې لوی طاقت دی مهربان تر هر چا یې خدای درکړې لوی طاقت دی مهربان تر هر چا یې ستا دعا وې د اخلاص دی قدرمنه پر مولای دا غټول عالمان چې پنړی کینن اوسېږي دا غټول عالمان چې پنړی کینن اوسېږي ډیرستا مینا پر دوی ده ستا پرېش کې نن غټیږي تلایق د ګلانو هر ورځ ډالۍ وتاته تلایق د ګلانو هر ورځ ډالۍ وتاته کومکې ته د هر چایې هر ورځ زاری وتاته کله جوړه زرغونه سي کله جوړه زرغونه سي پښتنو ته لو اناسه یا ته جوړه ملالی سي ازادي ته لو غواسه افتخار یې د نسلونو افتخار یې د نسلونو همیشه د قدر وړی د افغان و کور ته ګوره همیشه ورته سره زریه تاریخ ټول پتا ویاړیږي تاریخ ټول پتا ویاړیږي نازولی دی بچان دی سماره ستا د همت ده کواړه کلوی ځوانان دی پښتنې مېرمنې ګوره پښتنې مېرمنې ګوره د غیرت چغه یې پورته که هر څومره لوی ښکېلاک وي د همت ناره یې پورته خدای دې تا لرې نیکمرغه ته لایقه د جنت یې خدای دې تا لرې نیکمرغه ته لایقه د جنت یې امانځی پتا ویاړیږي زموږ د ژوند ته برکت یې Thank you.
زمونږ د ژوند ته برکت یې څومره ښه څومره ښکلی
دی. لا بالکل امنځي صاحب د میرمنو او د ښځو بالکل قدر کړی په خپل دغه شعر کې او د هغوی زیارت یې کتنه کړې. خو له یاده مو نوځي چې مریم جان مکۍ زموږ ګران میلمنه په خبرونه کې راسره ده.
بله، خو مخکې له دې چې مریم جان مکۍ ته ورشو، دلته د فیسبوک په پاڼه کې یو محترم اوریدونکي ما ته یو څو جملې لیکلي دي چې که د خوښې وي غبه ورته
ولولم.
دا هم د ښځې د لوړ مقام پاک لدی چې وایي چې مقام څومره لوړ دی. وایي کله چې نجلۍ ده د پلار لپاره د جنت دروازه خلاصوي، کله چې ښځه شي د سړي نیم ایمان بشپړوي، او کله چې مور شي جنت یې تر پښو لاندې ده.
څومره ښکلی، واقعا ډیر زیات ښکلی. او غورځنګ صاحب، زه باید یو بل ټکی ته هم اشاره وکم، او هغه دا چې که قدرمن اوریدونکي کوشش کوي چې زموږ خپرونې ته زنګ وهي، د هغوی نه معذرت غواړو. او د دې له دا دی چې زموږ په سیستم کې یو څه نیمګړتیاوې موجودې دي، او د دې تر څنګ موږ غواړو چې نن په خپرونه کې د خپلې ګرانې میلمنې آواز اوچت کړو، او د ښځینه شاعرانو په اړه یو څو خبرې کو ترڅو دوی ته یو څه نوره موقع
ورکړي. بله، ډیر ښه. نو بس مریم جان را سره پلاین کړه. مریم جان،
بله، زه خوشاله یم خورجان صاحب، شفیع خور خلای شیر می وریدا
څومره خلای وکنه.
به شکایت تاسو په ډېر پور خبر دا وګیم.
او مخکې
غواړو چې لتا څه خی واورو.
بالکل، او خو خوان کوي چې لتا نه اورو. مریم جان، مخکې د پروګرام د پیلیدونه د مشایرو د جنو غوندو او د جنو ناستو په اړه یو رپورت و چې د پسرلی په پایل کې کده نارنج ګل مشایره وی کنه نور تر سره کیږي.
سنزل گل، نارنج گل،
د ریدی گل او داس نور. په دې غونډو کې د خزو په کلتوري غونډو کې د خزو ګډون خورا تت دی. په دې برخه کې څه وایي؟ څه مثلا په ځینو ولایتونو کې بیا داسې نه ده. مثلا د هرات په ولایت کې کله چې داسې مشاعرې ترسره کیږي، د خزو شمیر پکې بالکل د پام وړ دی. خو بیا برخلاف په ځینو نورو ولایتونو کې دا شی موږ نه ګورو.
ډېره ښه موضوع ته مو اشاره وکړه خیستې خور. خبرې دي دلته د مشاعرو یادونه مو وکړه چې مثلا موږ د نارنج ګل د میلې نه په الهام سره په ځینو نورو ولایتونو کې مثلا لکه د غورځنګ صاحب یادونه وکړه د سنځلې ګل مشاعره، مثلا د انار ګل مشاعره په کندهار کې، یا مثلا ځینې نورې همداسې ډېرې مشاعرې موږ په ولایاتو کې لرو چې هغه هر کال د هماغه موسمي ګلانو په راتګ سره لمانځل کېږي او په خورا جوش و خروش سره.
بالکل.
خو دغلته د پام وړ خبره چې دا هغه د میرمنو ګډون دی. له نیکه مرغه باید زه ووایم چې سږ کال مشاعره کې چې د نارنګل مشاعره و چې د ننګرهار په ولایت کې و، چې له بله مرغه ما پکې ګډون نه درلوده، او هغه د نارنج ګل وږمې رانه زرا ځینې تېرې شوې. په دغه مشاعره کې کله چې ما دغه مشاعره ولیدله، د مشاعرې ریپورت مې ولیده، زمونږ تر پخوا خویندې ډېرې وې، د خویندو ګډون پکې زیات و.
ډیر ښه. یو چاره دا د ستا خبره مونی ولا معذرت غواړم، یو چاره دا هم د چې ښځې د ځان ته هم دغه سه مشاعرې جوړ کی، د پسرلی غونډې د جوړ کی.
دا خبره مخکې وکړه خایسي خور، کته ورته ما متوجه وای. دا خبره مخکې ما وکړه. هغه بهیرونه په ولایاتو کې، البته مونږ دغه د مونږ اوس هم په افغانستان کې د ګوتو پشمیر باندې بهیرونه په ولایاتو کې
لرو. بله،
د ګوت پشمیر باندې کچی تا واړی چې مثلا لیکوالې میرمنې منګلرو، شاعرانې میرمنې منګلرو، کو دوی واړی چې واقعا د دوی د غلار ته شپات نشي، او ورسته د دینه نور ډېر خويندې چې هغه مثلا د لیکلو استعداد لري، د لیکلو ورتیا لري، احساسات دوی قدر ور دي. کو دوی چې تا واړی چې د غلار نور خويندو تخلاص کی، د سرلارو په توګه د اقدام دی.
بالکل،
دا مخته دي شي بهیرونه د جوړ کی مشاعرې درامسته کی. مونږ په بل ډول پوهیږو، زمونږ ټولنه یو کلتوري ټولنه ده. هلته سنتونه تر هر څه لوړ دي، هلته مثلا هغه دودونه او رواجونه تر هر څه لوړ دي. ډېر کله مثلا هغه څه رامنځته کېږي، هغه دود او دستور، هغه رواج چې څوک هغه رامنځته کېږي. دا دي شي که چېرې زمونږ خویندې د دغه همدغه ټولنیزو محدودیتونو، همدغه سنتي محدودیتونو له امله نه شي کولای چې لکه په عام مشاعرو کې چې مثلا الته زمنګ نارینه شاعران دي خزینان دي ګړون نشي کولای د فامیلونو له خوا نه محدودیتونه دي اجازه ورکول کیږي دا منځ ته شي دغه سي مشاعري دي ورکوړي کی بلونه د منځ ته کی وړي دي غونډې دي ولري د غو شیرونه دي وړاندې شي مخکته نه کړی وړاندې شي
بله یو بل خبره موږ په نور مسائل خبر کو ستاسو یو شیر کو او رڅنګ
بله دغه لندکی شیرونه خو نام خدا ستاسو ډیر خولي دي
لندکی شیرونه خو له بل مرخه چې په دې وخت کې ما ته ویل چې او زما زه هر کله چې تلیکم نو زما می دا د فیسبوک له پاڼه مې او ستاسو ته وایم
بالکل هر څه چې وي زموږ
مهرباني
بالکل
د فیسبوک له پاڼه مې او سره وخت هم تاسو ته بل اگر چې زه ډیر امادم نه نو ما خو خیر زه هیله لرم چې توریزم کو به خوښ شي
حتما به خوښ شي
زه دا د فیسبوک پاڼه ته مې زما او یو غزل می تاسو ته وایم
ډیر
مهرباني وکړه
ډیر انا
بله
از یما فقط لګی اجازه ما ترا کی پړې بخنی سره
کیمره باندې وکړه
تر هغه یو بالکل یو د غورزنګ سی یو شیر به راوخ او هغه به واور دغه هم د خزو پاړه دا او د حقوی د زیار یادونه پکې شي
زه راغلم دغه شیر په پیدا کړ فیسبوک ته مخ باندې لنی کومه غا شیر زر مې لکه پیدا
کړ خدای را گیر کړو ډیر خوش میره باندې
بله نو غزل مې د سړي چی د زړه کعبه دې له ما چیرې ودان
مشه
د زړه کعبه دې له ما چیرې ودان مشه ژوندون یو سپرلې دې هم
بېمانه
چیرې بېمانه مشه
ها ډېر کله ډېر
او تمام شپه مې زه او روح دغه دعا کوو چې تمام شپه مې زه او روح دغه دعا کوو چې د زړګي زخم دې جانانه به درمانه مشا
خدای دې نکم بدله
او مننه زمي قاتل رقیب ته هم دغه خبره نکوم زمي قاتل رقیب ته هم دغه خبره نکوم چې په ژوندون کې دی یو چاره آسانه مشا
بدله
او بایللی یار می پورستلیک کې هم دالی کلی بایللی یار می پورستلیک کې هم دالی کلی خو دې یو مېن خالی دل جانانه مشا او مننه ته چې پیزوان لپاره پوره خنوایم بچی ته چې پیزوان لپاره پوره خنوایم بچی مریم د ټولو مرکیاره د پیزوان مشا
ډیر لا بالکل بالکل
مننه
په همدې هیله ډیر لا ډیر نازک خیال ډیر خپل
مننه
هیڅ خبر ځانګړي شاله او سګران مریم جانې ښه اوس په غورځنګ سیب شیر او ورو مریم جانې څه فکر کوي
د دې خځې پکل دی زبې
د غورځنګ سیب د کلمه خو واقعا
چې بالکل کنه
چا خبره
په ځړ کې نی
هغه د زړونو هنر او هغه د زړونو په حساب باندې هغه هنر سره مینه چې کوم هغه صلاح ته اندګي
بالکل مننه
د پسرلی د ګلو سایه خایسته خجه د پسرلی د ګلو سایه خایسته خجه د ژوندانه د تورش په بلډي وې خجه د خپلې مینې په هنر کینې کګې سموي د پرشتو په شان نه یې پرشته خجه ته چاته مور یې چاته خور چاته د ژوند ملګری ته چاته مور یې چاته خور چاته د ژوند ملګری تلک مینا یو خلې حادثه یې خځې تلک اوخه د سپوږمۍ چې ګل ترنګ ورکوي تلکه اوخ کده سپوږمۍ چې ګل ته رنگ ورکوي ته د رڼا د خدای د ښکلی مخ شغله خځې کله نازو کله ملاله کله ښکلی ناهید کله نازو کله ملال کله کله ناهید کله سپرغی د چاد ننگ کله شمله خجی کگی وگی لاره می پلکلی د تاریخ د کوچو کگی وگی لاره می پلکلی د تاریخ د کوچو چیرته چې زیم هلته هم تر اسره خجی تمه د کار او زیار په منډو کې قوت تمټو تمه د کار او زیار په منډو کې قوت تمټو تمه د رزم په ډګر کې ولولای خځه کلمې ګل د افتخار شه د پګړې په لکه کلمې ګل د افتخار شه د پګړې په لکه کله زما د وچ غرور تور قصې خځه زما غیرت د شرم داغ شي د تاریخ پر تندی زما غیرت د شرم داغ شي د تاریخ پر تندی چې قربانی ته د دروغ او په پلمې خځه څوک د قفس کې بندوي څوک د وزر ماتوي څوک د قفس کې بندوي څوک د وزر ماتوي چاته پیالې د هوس چاته نشه یې خځې د زمانه کڼ غوګونه ستا آواز نه اوري د زمانه کڼ غوګونه ستا آواز نه اوري د غم سرود یې د دردونو ترانه یې خځې رازه چې ماتې کړو په ګډه دا زړې زولنې رازه چې ماتې کړو په ګډه دا زړې زولنې تر څو به ناسته د تقدیر په بهانه یې خځې تر څو به ناسته د تقدیر په بهانه یې خځې
ډیر ښکلی بې حد و اندازې ښکلی غورځنګ صاحب د شعر په اړه که وایست دا د چا شعر
دا شعر د محترم کاون طوفانی صاحب شعر و
طوفانی صاحب شعر بالکل ښکلی و د مریم جانې وروستی پیام به واورو د خپرونې وروستی شېبې دي
بلې مخ په خلاصېدو
دی مننه مخکې دې نه چې خپل پیغام یا د پیغام په نامه باندې کوم توري چې لرم هغه وړاندې کوم واقعاً چې په زړه پورې شعر ونو هغه خپلې لومړنۍ خبرې ته راځم زما خبره په ځای واچ واقعاً د غورځنګ صاحب د مړې راپور
بالکل
غواړم وروستۍ خبرې مې هغه خویندو ته چې هغوی لیکل کوي لیکوالې دي شاعرانې دي او په ټوله کې دغه وړتیا لري په ځان کې او دغه هنر لري چې په کوم شکل باندې خپل درد ته توري پیدا کوي په کوم شکل باندې خپل احساس باندې کوي او په کوم شکل باندې ټولنې هغه ناخوالې او هغه محدودیتونه او هغه کړاوونه چې لا هم ډېرو خویندو سره لاسه او ګریوان دي هغوی ته انعکاس ورکوي هڅه دې وکړي چې هېڅکله هم خپل استعداد ونه وژني هغه کوم احساس چې لري هغه کوم درد چې لري او هغه کوم مشکلات چې لري هڅه دې وکړي چې هغوی ته انعکاس ورکړي هغه وړاندې کړي او په ټوله کې مې د هغه مشرانو شاعرانو نه چې هغوی زمونږ په حساب باندې مونږ لا ډېر 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 اوږد مزل مخته لرو ډېر پړاو مونږ تر اوسه پورې هغه د ژوند لومړني قدمونه مې چې مونږ هغه لومړني پوړۍ کې مونږ تر اوسه پورې مونږ ډېر ډېر مخته د تاک په حساب باندې لار لرو هغه شاعران باید خویندې تشویق کړي وی هڅې زما مشران شاعران چې زمونږ ټوله هیله هم دوی ته ده باید وهڅې دوی وهڅې د شعر لیکلو ته وهڅې
کلی
نظر ده کور دې ودان تشکر مننه
تاسو ته بله په ژوند کې په کاری ډګر کې او په دې د ادب لار کې تاسو ته لوړ مقامونه غواړم بریاوې غواړم او زه مطمئنه یم چې تاسو دغه مخه ته حتما رسیږئ په خیر یو ورځ
بله نو اوس راځه چې فکر کوم 15 ثانیې وخت پاتې دي له محترم اوریدونکو سره خدای په مانی وکړو او ورته وایي چې تر بلې د خبرونې پورې چې بیا تاسو خدمت حاضرې کو تاسو په لو یو بخون کې خدای ستاسو د خدای په امان
او په همدې ترڅ کې غواړم
مننه وکړو د خبرونې قدرمنې میلمنی مریم جان مکی نه چې په خبرونه کې موږ سره برخه واخیسته او په دې ډېرې مهمې او حساسې مسلې د ښځو پر وړاندې هغه هم د پښتو په ادب کې ښکلي ښکلي ټکیو ته اشاره وکړه. بیا هم د همدغه هیلو په رڼا کې به خپلو هڅو ته دوام ورکوو. د همدغې خبرونې له لارې کولی شي خپل آواز او چت کې یو هغه خويند چې غواړي یو څه وایي خو نشي کولای هغوی سره هم مرسته وکړي او هغوی ته د مرستې لاس وغځوي. شپې ورځې مو په خیر.
شپه مو په خیر او خوب مو آرام.